سلامونه د افغانستان په وخت سلور بجې شوې صحیح مزه يم تاسې ازادي رادیو اوري هند زموږ د خبرونې ډېر برخه د نور بس خبرونې ته ځنګړې شوې ده خو په دغه خبرونه کې به د میراث په اړه باندې هم خبرو شي اوس خبرونه د پښتون ژغورنې غورځنګ د بنو پولیسو خیبر جرګې ته پرتلونکو کسانو چاپی وهلي او اتیا تنه نیولې دي د ازادي رادیو مشال برخې د شمالي وزیرستان یو شمیر اوسیدونکو نن د اکتوبر 10 ویل چې د بنو پولیسو په مختلفو ځایونو کې چاپی وهلي او لږونه کسانی ونول د خیبر پریګي لالما کې د جرګې په کم کې د غورځنګ یو فعال لطیف وزیري مشال رادیو ته ویل چې د انټرنیټ او نور شبکو د بندیدو لکبل پاسانه جرګې ته د روانو کسانو سره اړیکه نشینه ول خو په خبره تر اتیا ډیر کسانی ول سی وی پرون چهارشنبه د پښتون ژغورنې غورځنګ پر پلویانو د پاکستان پولیسو په ډزو کې درې کسان وژل شول او تر لسو ډېر نور ټپیان شول بل پلو د پاکستان ژغورنې غورځنګ منظور پښتین ویلي چې د نړۍ هیڅ واک نشي کولای چې د دوی د جرګې چې ټاکل شوی سبا جمعه پیل شي مخه ونیسي پښتین تیر شپه خپلو پلویانو ته په وینا کې ویل چې د پاکستان حکومت د ګډونوالو پر وړاندې لارې بندې کړې او خنډونه جوړ کړي دي خو په وینا یې خلک باید دا خنډونه له پامه وغورځوي
زمنما د جرګې انتظامات باغ شان اوس نوی ممکن خو جرګه خو بیا هم کو جرګه مون نه پریږدو پښتونه په یو لسم تاریخ کده ټول دنیا قوتونه هم سره یو ځای شول او دوی برید وک یو 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 چانس کدلی شي چې زمونږ د ټول لاسونه هلته پراته وي تر دې پورته د دغه د کنسل کوله بل یو چانس نشته خامخا جرګه مون کو
ټاکل شوی چې د پښتنو د قومي عدالت جرګې سبا د اکتوبر 11مه پیل شي ټاکل شوی دغه جرګه چې شاوخوا 1500 کسان اوربل شوی دي د ورځې دوام وکړي د ملګرو ملتونو سلور اتیاومې ګډې غونډې د دویم ځل لپاره د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان د رای ورکولو د حق غوښتنه رد کړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر جمهوریت دایمي استاذ نصیر احمد فایق د دې سازمان په دویمه عمومي غونډه کې د وینا پر مهال پر دغه پریکړه خوشحالي څرګنده کړه ښاغلی فایق پرون چهارشنبه د اکتوبر 9مه افغانستان ته د مافیات ورکولو موضوع ته اشاره ویلي چې روان کړ کې چاو د طالبانو د موثر حکومت ولې د نشټوالي لکبله رامسه شوې سخت سیاسي ټولنیز او اقتصادي وضعیت د ملګرو ملتونو پر وړاندې د دې هواد د مالی مکلفیتونو د پوره کولو توان له لاسه ورکړی دی د 2023 کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنې دوه رئیس د طالبانو حکومت هيڅ وخت پر رسمیت نه دی پیژندلې او په ملګرو ملتونو کې د دې هواد څوکۍ د تیر جمهوریت تاسو په لاس کې ده افغانستان په دریو کلونو کې د ملګرو ملتونو د مالی مکلفیتونو د نه پوره کولو لکبله په موقع ډول د دې سازمان په عمومي اسمبلا کې د رای ورکولو کلاسه ورکړې ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ ماموریت دی بل کار لپاره وغځوه د شورا پرون چهارشنبه دی په کرلیک په تسوی سره ل ریچارډ بنټ غوښتي سو د طالبانو د نوي امر بل معروف او نهي اعلان منکر قانون په اړه راپور جوړ کړي او د سیمې له حالاتو سره ازبکستان د طالبان د حکومت رسمي استازي منلې ده د ازبکستان د بارنوي چارو وزارت پرونه وخت پر خپل ایکس پانی د ازبکستان عبدالغفار بهر په دې هیواد کې د افغانستان د ډیپلوماټیک ماموریت د نوي مشورتوګا منلې ده بل په لاره د طالبان د حکومت د بارنوي چارو وزارت وین عبدالقاهر بلخي نن د اکتوبر 10 پر خپل ایکس پانی د ازبکستان د بارنوي چارو وزیر بختیار سیدوف د اسلامي امارات سفیر ته د خرغلاس ترڅنګ د ګام د دوړې ودونو د اړیکو د پرختل لپاره مهم بللې ده د امریکا ولسمشر په خوانی ولسمشر راتونکي ټاکونکو ته د جمهوریت غوښتونکو نوماند ډونالد ټرمپ پرون چهارشنبه خپل سیالي کامل هریس او نورو خزو ته سپکاوی کړی ویل دي چې پر خزو دغه ډول بریدونه پای ته نه رسیدي هتا کې د دې سبب شي چې خزی رای ورکونکو ته رای ورن کړی ټرمپ پرون په پنسلوانیا کې د وینا پر مهال ویل چې نه غواړم خکاس ووسم چارته وویل تاسو باید خو اوسئ ځکه ته د خزو نه خوخیږي خو مول زما لپاره اهمیت نه لري په نور بس خبرونه کې به د میراث حق په تړه تاسو ووري خو مخکې تر دې چې پروګرام ته مخه کړو د ملګرو ملتونو اته سالویختم ایم ایسالو راتیو می غړې غونډې د ودوم ځل لپاره د دې سازمان په عمومي اسمبلا کې د افغانستان د ورکول د حق وختنه رد کړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي اساسولې سرپرست نصیر احمد فایق د ملګرو ملتونو په دې پریکړه نیوکه کړې او په خپل وینا کې ویل چې دا پریکړه مایوسون کې او د اندېښنې وړ ده د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلا کې د افغانستان د رای په دې هیواد د طالبانو تربیزلې واکمنې ورسته وزندور شو او لاملې په دې سازمان کې د غړیتوب د حق او عضویت نه ورکول یا شول جزئیات پورک
ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د یوبل کال لپاره د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي اسمبله کې د دوهم ځل لپاره د رای کارولو د حق په اړه د افغانستان د غوښتنې د ردولو پریکړه مایوسوونکې بللې. دا پریکړه پرون د ملګرو ملتونو د مشارکت کمیټې په څلور اتیه مناسبه کې تر رای اچونې وروسته وشوه. ښاغلی فائق پرون د ملګرو ملتونو د پنځمې کمیټې په دوهم عمومي غونډه کې د وینا پر مهال افغانستان ته د معافیت ورکولو موضوع ته په اشاره ویلي، د روان کړکیچ او د طالبانو د موثرې حکومتولۍ د نشتوالي له کبله رامنځته شوي سخت سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضعیت د ملګرو ملتونو په وړاندې د دې هیواد د مالی مکلفیتونو د پوره کولو توان له لاسه ورکړی دی.
مونږ د L2 او C15I پریکړه لیک په طرحې د عمل او د مشارکت کمیټې د راپور او د 19 مادې له مخې د مافیات اړوند د افغانستان د غوښتنې په اړه هوکړې ته د نه رسیدو په هدف خپل سخت اعتراض او ژور خفګان څرګندوو. د قانع کوونکو دلیلونو سره سره چې مونږ د هغو سختو واقعیتونو پر بنسټ وړاندې کړي چې افغانستان ورسره اوس مهال مخ دی، له بده مرغه زمون غوښتنې له پامه غورځول شوې دي.
نوموړي په دې برخه کې د کمیټې په پریکړه نیوکه وکړه. ویل چې دا پریکړه د سیاسي ملحوظاتو تر اغیز لاندې دا، خو نصیر احمد فائق غوښتنه وکړه چې په دې پریکړه دې له سره غور وشي. ملګرو ملتونو د روان 2024 کال د مئی میاشتې په 12 اعلان وکړ چې د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان د رای کارولو حق په موقت ډول ځنډولی. دغه سازمان په یو اعلامیه کې ویلي وو چې د ملګرو ملتونو د منشور د 19 مادې له مخې هر غړی هیواد چې له 2 کلونو یا له هغې زیاتې مودې راهیسې خپل حق الوزیت نه وي ورکړی، په عمومي مجمع کې د رای ورکولو حق له لاسه ورکوي. یاد سازمان د معلوماتو پر بنسټ افغانستان د تیر 2022 او 2023 کلونو د حق الوزیت د نه ورکولو له درکه د یاد سازمان پوره وړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان د غړیتوب کلنۍ اندازه $200,000 ده. طالبانو که څوم په وار وار په ملګرو ملتونو کې د څوکۍ غوښتنه کړې، خو دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، لا هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ څوکۍ د تیر جمهوري نظام د استازي په لاس کې ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د غرض په افغانستان کې اوسنۍ روانو ستونزو ته په اشاره وویل چې په دې هیواد کې د طالبانو له واکمنۍ سره بشري ناورین لا پسې ژور شوی او د طالبانو واکمنۍ 90% افغانان له بېوزلۍ سره مخ کړي دي. نوموړي د غرض وویل چې له زرو ډېر ورځې کېږي چې طالبانو افغان نجونې او ښځې له زده کړو او کار منع کړي او افغان مېرمنې د جنسیتي تبعیض سره مخ دي. ښاغلی فائق په افغانستان کې د عدالت پر بنسټ دیو مسول او ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار وکړ او ویل داسې چې لمخې د بشري حقونو کرامت ته درناوی او په ټولو برخو کې د ښځو ګډون او له ترهګرۍ سره مبارزه په سر کې وي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ښاغلي فائق ته دغه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ټول شموله بللې او د ښځو د کار او زده کړو موضوع د دې هیواد کورنۍ موضوع بللې ده.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
یو شمیر افغان خزینه فعالانو د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکونکو د ماموریت له تمدید هرکلی وکړ. دوی پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د ریچارډ بنټ په ګډون د ټولو بنسټونو او فعالانو هغه راپورونه باندې خنو ته چې په افغانستان کې د بشري حقوقو رښتینی حال بینوي باید جدي پام وکړي. تاسو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان لپاره د بشري حقوقو د ځنګړي راپور ورکونکو په توګه د ریچارډ بنټ ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. چې زیات په راپور کې
په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د افغان مېرمنو او نجونو اوسنی وضعیت ته په پام یو شمېر خزینه فعالانې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکو د ماموریت دوام مهم بولی. د ښځو د حقوقو فعال او د فانوس ازادي غورځنګ د مشرتابه پلاوی غړي ماریا نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تمدید ماموریت ریچارډ بنټ میتونه به عنوان یک
د ریچارډ بنټ د ماموریت تمدیدول کولای شي په افغانستان کې د ښځو د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې د یوې وسیلې په توګه وکارول شي، خو په دې شرط چې نړیواله ټولنه یې راپورونو ته جدي پام وکړي او په دې برخه کې عملی او ګټور اقدامات وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون چهارشنبه د اکتوبر 9مه ل رای اخیستنې پرته په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه پریکړه لیک چې پکې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ژور اندېښنه ښودل شوې وه، تصویب او د یو کال لپاره د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه د ریچارډ بینټ ماموریت هم وغځاوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا له ښاغلي بنت څخه غوښتي چې د بشري حقوقو د شورا راتلونکي غونډې لپاره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت او په ځانګړې توګه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په اړه راپور چمتو کړي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوي قانون کې د نورو محدودیتونو ترڅنګ د ښځو غږ او صورت هم اورد بلل شوی، هغه قانون چې په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوی، خو طالب چارواکو یې په بشپړ عملی کېدو ټینګار کړی دی. بلخوا ریچارډ بینټ هم په خپل ایکس پاڼه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د دې پریکړې هرکلی کړی دی. طالبانو د روان لمریز کال د زمري میاشتې په وروستیو کې افغانستان ته د ریچارډ بینټ پر ورتګ بندیز ولګاوه او هغه یې د دې ډلې پر وړاندې په پروپاګاند تورن کړ. د ښځو د حقوقو فعاله ترنم سعیدی د ریچارډ بینټ د ماموریت د تمدید په اړه وایي،
به دلیل اینکه ایشان هم از وضعیت افغانستان خبر دارن و افغانستان
نه چه ریچارد بنر در افغانستان وضعیت خبر دی او پکره توی پا افغانستان که در بشری خون در وضعیت خراب والی او در چه طالبان حال در خلق زوروی را پرون اوڑندی کردی اسما به نظر خی اقدام دی او پکر در چه دی پخپلو را پرون و سر نور هم در نری پا افغانستان که در بشری خون در نسان وضعیت پرده جلب کردی.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو د څار سازمان بیا ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو لوري د افغان میرمنو او نجونو پر وړاندې سیستماتیک ظلم ته په پام دا ډول هڅې کافي نه دي. دغه سازمان پرون چهارشنبه د اکتوبر 9مه د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې له هڅو سره سره لا هم په افغانستان کې داسې یو میکانیزم چې له مخې د بشري حقوقو سرغړونکي حساب ته راکاږل شي نه دی رامنځته شوی. که څه هم طالبانو تازه د بشري حقوقو د نقص په اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي، خو وړاندې بېلابېلو ویاندویانو ادعا کړې چې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو په سلامونو مو هر کله کوم، از فرشته سها کیما د بهروز د لیری په تخنیکی همکاري د نن ورځې د نور بس د خبرونه درته وړاندې کوم. د نن ورځې نور بس د خبرونه کې موضوع ده د خزو د میراث حق. د خزو د میراث هغه حق دی چې په افغانستان کې تر ډیره پورې تر پښو لاندې شوی دی. میراث هغه حق دی چې د اسلام او د افغانستان د مدني قوانینو لمخې د ځانګړي قرابت کسان یو لبل نه وړي یي مستحق کیږي. په دې خبرونه کې هم مونږه د میراث یا د خزو د میراث پر حق غږیږو. په خبرونه کې را سره قدرمنې میلمنې هم شته دي، هغوی سره به دا بس وړاندې بوزو. خبرونه کې را سره د بشري حقوقو او د خزو د برخې فعاله میرمن نظیفه جلالی را سره ده، او د دې ترڅنګ د خزو د برخې فعاله میرمن ګلۍ ولی، او همداسې د په افغانستان کې د شریعت 15 فارغه او د خزو د حقوقو په برخه کې فعال نازیا نوري هم را سره ده. خبرونه کې درې ملمنی دي را سره، دوی سره به همدا بس مخته بوزو. ک ملمنی را سره وسلی زما غا کاوري سلامونه میرمن نظیفه جلال جلالی خبرونه ته خراغلی، میرمن غلی ولی تاسو هم خبرونه ته خراغلی. ډیره مننه
زستاسو ژغلرم کور ودان.
میرمن جلالی تاسو نه به پایلو کو بس څنګه چې ما مخ کې هم ویل زمونږ د نن ورځې د خبرونه بس د خزو د میراث حق دی که شروع وکړو په کتاسو د شرعي لحاظ نه یو څه لاند وضاحت ورکړي. خزې په اسلام کې د میراث حق لچا نه وړي او باید د کورنۍ د خوا د قرابت باندې چې دوی دغه میراث وړي هغه کم کسان دي او هغه اندازه ای څومره ده؟ مهرباني. جلالی تاسو زما غږ لری؟ ما پوښتنه تاسو ته راځي.
تاسو زما غږ لری
اوس؟ وو وو تاسو غږ شته. مهرباني.
بله تاسو زما غږ لری اوس؟
وو تاسو غږ شته میرمن جلالی، تاسو کولای شئ چې خبرې وکړي. مهرباني وکړي.
زه ستاسو غږ ډیر سلو اورم، زه نه پوهیږم چې مشکل څه دی. که چیرته کیدی سي اوس دوباره خبرې وکړي.
میرمن جلالی زما پوښتنه لومړی کې تاسو ته راځي ولا زما غږ وسام لري؟ بس بیا به شروع کو. پوښتنه مې دا وه چې په ټوله کې په اسلام کې شرعي لحاظ نه د ښځې د میراث حق له چا نه په قرابت کې له کومو کسانو نه یعنی کومو کسانو ته راجی کیږي؟ که مهرباني وکړي لږ لنډ وضاحت په دې کې شروع کې ورکړي.
ډیره مننه. سلامت اوسې ګرانې خورې. په اسلام کې د میراث حق یو له هغه مهمو مسائلو څخه دی چې قران عظیم شان کې په صراحت سره په دې حق لباندې آیتونه راغلي دي، او د سنت لمخې هم موږ او تاسو ډیر احادیث د میراث اړوند لرو. او په کل کې کچیرته وایي میراث هغه مال دی چې د یو شخص تر مړینې وروسته یې په خپلوانو یا په اقاربو په فامیل باندې ویشل کیږي، چې دا بیا ځانته درجه بندي لري چې مثلا د میراث هغه اولنۍ کسان یا لومړۍ درجه کسان څوک دي، دوهم څوک دي، دریم څوک دي، او یا هم دا چې یو انسان کچیرته هیڅوکونه لري دغه د مال یا ملکیت چا ته رسیږي. په هر حال باندې اسلام د میراث ویشلو لپاره ډیر تفصیلي قواعد ټاکلی دي چې په قران کریم کې په ځانګړي ډول باندې په دې حق لباندې یو داسې مفصل معلومات غواړم وړاندې کوم. اول د میړه او شزی حق دی چې یو شزه خپل د میړه څخه د میراث حق وړي، او همدارنګه خپل د کورنۍ څخه هم. او یو بل مسله چې دلته همیشه میرمنې د دې لپاره تشویش لري چې په اسلام کې ولې یو انجلۍ خپل د ورور نیمایي برخه وړي، د دې دلیل البته په دې خاطر باندې دی چې اول خو انجلۍ سربیره پر دې چې دغه نیمه میراث حق د خپل د ورور په تناسب باندې خپل د پلار څخه اخلي، د دې نفقه، د دې خرچ خوراک سربیره پر دې که هغه کار کوي ځان ته پیسې ګټي، هغه د نیمه حق د میراث اخلي، په هغه باندې هیڅوک حق نه لري. د انجلۍ حق لري چې په دې باندې تجارت وکړي، حق لري چې مثلا د پزان مصرف کړي، حق لري دا یو چاریټي ته ورکړي، یعنی د دې استفاده یوازې په دې پوري اړه لري. او سربیره پر دې پلار او ورور مکلف دی چې د انجلۍ نفقه په کور کې ورکي. بیا چې کله انجلۍ خپل د خاوند تر زی دغه خزه خپل د خاوند څخه هم میراث اخلي، د میراث حق لري. او سربیره پر دې تر سوچ د خاوند په کور کې مثلا دلته ک میرمن خپل د خاوند سره توافق کوي چې وزه وظیفه اجرا کوم، هغه وظیفه اجرا کول سربیره بیا هم د دې نفقه او د دې هغه کوم مصارف چې دی، خرچ خوراک چې دی، هغه د دې په خاوند باندې دی. نو کچیرته یو سړی مړ شي او اولاد ولري، نو میرمنې د هغه مال اتمه یعنی یو پر اتمه برخه ترلاسه کوي، او کچیرته اولاد نیوي نو بیا څلورمه برخه ترلاسه کوي، او که ښځه مړه شي او اولاد ولري میړه بیا څلورمه برخه ترلاسه کوي، او که اولاد نیوي یو پر دوه برخه ترلاسه کوي. همدارنګه د زامونو او لوڼو حق دی چې لکه څنګه ما مخکې هم ورته اشاره وکړه چې زامن دوه چنده برخه ترلاسه کوي، او دلیل یې ما تاسو ته وویل چې په خاطر باندې دوه چنده حق ترلاسه کوي. هر زوی دوه برابره هغه برخه ترلاسه کوي چې هر لور یې ترلاسه کوي. د دې سبب دا دی چې ما مخکې هم ورته اشاره وکړه چې په اسلامي ټولنه کې دغه مسؤلیتونه د کورنۍ مالی ملاتړ د نارینه په دوش کې ده، حال دا چې اسلام دلته هیڅ کوم خنډ نه دا واقع کړي چې انجلۍ کار نسی کولای. انجلۍ کار کولای سي، انجلۍ کولای سي تجارت وکړي، انجلۍ کولای سي سیاسي مشارکت ولري، همدارنګه نور. همدارنګه د والدینو حق دی دلته په میراث کې چې کچیرته که مړی اولاد ولري والدین هر یو شپږمه برخه ترلاسه کوي، او کچیرته اولاد نیوي نو مور درېمه برخه او پلار یې پاتې ټوله برخه ترلاسه کولای سي. همدارنګه بیا د ورونو او خویندو مسله ده، که چیرته د مړي زامن او لورګان نیوي یعنی کوم کس چې مري هغه خپل د ځان څخه اولاد ونلري، نو ورونه او خویندې دغه برخه ترلاسه کوي چې نارینه دوه چنده برخه ترلاسه کوي، او میرمنې همغه د نارینه یو چند برخه ترلاسه کوي. په قران کې د میراث حق په سورته نساء کې په یو لسم دو لسم آیتونو کې په ډیر تفصیل سره ذکر شوی دی چې د اسلامي فقه مختلف مکتبونه یا عربي لکه حنفي مذهب دی، مالکی دی، شافعي او حنبلي، ممکن ځینې جزئیات په د میراث په ویش کې تغییر ولري، یعنی دا ټول یو شان نه دی. هغه اصول د فقهي اصول په اساس باندې فرق کوي. خو دا کوم چې ما تاسو ته لږ معلومات درکړل په تفصیل سره، ځکه خپل د غمیراس چې دی تقریبا د مایي علم د په اسلام کې، او د دې تفصیل ډیر مشکل د شاید ساتونه ټولونی سي چې په دې حق له باندې خبري وسی. خو دا یو لاند او ابتدایي معلومات و چې ما دوستان ته ورکړل، او
زیات مننه میرمن جلالي.
او یو بل خبره په اخر کې کوم چې د افغانستان په میرمنو پورې اړه لري، متاسفانه چې د میراث حق د افغانستان یو ډیره برخه زم مشخص امر نسم ورکولې، لیکن تر هغه اندازې پوری چې په تیر نظام کې مشپڅلور دي شولایتونو کې کار کول، او دا اوس هم مشپڅلور دي شولایتونو کې کار کوو، د میرمنو د آگاهی سطح په دغه برخه کې ډیره کم ده چې دوی حتی میراث.
میرمن جلالی دې برخه ته برا شو، په دې برخه به واضح خبري وکړي. ډیره زیاته مننه له وضاحت نه، متاسو ډیر ښه دغه موضوع راوڅېړل، ډیر ښه وضاحت مو ورک، مننه. ورزو میرمن غلی جانې کدارته وایي چې څنګه چې میرمن جلالی هم ویل چې میراث د شریعت لحاظ یا په شریعت کې هم واضح راغلی دی، په اسلام کې په قران شریف کې هم راغلی واضح چې د ښځې د میراث حقوق واضح شوی دي، لیکن سربیره تر دې بیا هم د میراث حق په افغانستان کې ښځو ته نه ورکول کیږي، دوی دغه حق به برخې دي. تاسو علتونه په څه کې ګڼئ؟
مننه ستاسو د پښتنې څخه. دغه رقم د لکه نصفه خود چې روشنایی پر واچوله، د قانوني او د تعینېدو په مرحله کې یا په چوکاټ کې اسلام ډېر تفصیلی او ډېر منظم حقوق ښځو ته ورکړي دي. د ښځو د میراث حق سم پیژندل شوی دي او ډېر په جزئیاتو سره توجه ورته شوی ده. راغله په دې د میراث د حق و تطبیق ته په ټولنه کې یا په سمش تاسو په وطن کې دلته د رښتیا هم لکه تاسو اشاره ورته وکړل، بعض وخت د غرضي کمی او کاستی پکې راځي چې دلته کېدل شوی لکه په تیر سیستمونو کې فرزند کودل ته دولتي پښتبانی درلودل یا قانوني، یا داسې دولت وایي چې قانون یې وشاته ولاړ وي او دولت د قانون وشاته ولاړ وي، بیا نو دغه شی په عمل کې هم ډېر څه د عمل په ټګر کې هم ډېر څه پیدا کېدل شوی. خو اوس فعلا متاسفانه د ډیرو مرئیس مشتاسي د جنگ قربانیان یو وطن مو د جنگ په جنگ کې د جنگ په غمیز اخته دي. نو په لحاظ د دوه غنی ظریفو او نازکو حقوقو تطبیقول او مراعاتول لږ سخت ده، په دې خاطر چې ټولنه خپل په هیڅ رقم ثبات کې نسته. د څلور سلویشت کال رئیس پر دوی باندې یو ډیر غیر انساني جنگ تحمل شوی دی. نو دغه ټول تلاتوم او دغه چرازی بحرانونه چرازی ده د ټولنې د نظم دغه د منځ وړي. یو د نظمات خو شه د منځ وړي دي، هغه دغه چې د حقوقو د تامین په دلته به نه واسه د شوزو د میراث حق ته اشاره کوو، بلکې په مجموع کې ټول ټولنی حقوق ته به اشاره وکړو چې ټول په خطر کې دي، په یو رقم نه په یو رقم، او دغه د جنگ او د شرایطو ثمره ده متاسفانه.
ډیر زیات مننه میرمن غلی. اوس هم ورزو نازیه جان ته، میرمن نازیه نوری هم را سره په خبرونه کې، دا اول ما خبرونه ته خرغلې. میرمن نوری، تاسو راته دا وایي چې په افغاني ټولنه کې کله چې خلک حالته یو اسلامي ټولنه د شرعي ټولنه ده، د دې سربیره بیا هم کله چې یو خزه یو لور یو میرمنه غک پورته کوي او اړتیا لري خپل حق ته یا د میراث حق ته، نو ولې په ټولنه کې خلک هغه ته په بد سترګ ګوري؟ یعنی دا ټولنه ولې تر وسه پورې زمونږ اسلامي ټولنه هم د اماده دې سربیره وسه پورې ټولنه دانه د منل چې دغه خزه حق لري او باید دوی حقوق ورکړل شي؟ تاسو په دې اړه څه ویل لري؟
ډیر مننه فرشته جانې او د نور دوستانو د خبرو په تاییدولو په ادامه کې زه وایم چې کله چې افغانستان اسخو د اسلامي حقوقو ډیر هغه پکې روان دي، خو بیا هم ډیر حقوق نه دي چې خلک باندې نه پوهیږي، لکه چې دغه میراث حق چې د ښځو لپاره هم نارینه هم خزینه دواړه په دې باندې نه پوهیږي، او او نه هم د یو چا لخوا یو ادارې یا هم د مساجد لخوا یا هم د فامیلون لخوا دوی ته د پوهاوی نه دی ورکړ شوی چې داسې یو حق هم د ښځو او نجونو لپاره شته. او د همدې په اساس د ناپوهی په اساس خلک د میراث حق ښځو ته یعنی یو داسې شی ګڼي لکه ننګ غوندې، او بعضې خپل ښځه هم په دې حق باندې خپل حق باندې نه پوهیږي او نه غواړي، لکه چې هغه وخت چې د میراثو د تقسیمولو په وخت کې دوی خپل حقونه بخشي یا نه پوهیږي یا هم یا هر څه وجه چې دا هغه ناپوهي یو دلیل ده. نو د زموږ په هغه په ټولنه کې چې داسې یو ناپوهی روانه ده، د دې د حل لار یوازې نه همدا چې خلک باید پوه شي، او د یو لار همدغه مساجد او ملایان دي چې باید خلک ته د مساجد او د خطبو په وخت کې د ښځو د اساسي حق په اړه معلومات ورکول
شي. مننه مېرمن نوري دې برخه ته بیا هم راشو د حل لارو کې په پردې وغږی ګډې رضایت. مننه له وضاحت نه مو زمونږ یو راپور وو چې ازادي راډیو ته ځینو مېرمنو خپل غږونه هم لګلي وو. دوی سره دوی ازادي راډیو ته لکه د وردګ ولایت نه یو مېرمن ده د شیرین ګل په نوم چې دی ویلي خپل ورونو نه د میراث غوښتنه کوي، او ځکه دا کونډه ده او ډیر اړتیا لري دغه حق ته خپل چې باید دا ترلاسه کړي، خو ورونه یې نه ورکوي او دا تر اوسه هم په دغه بوخته ده چې دغه خپل حق ترلاسه کړي. دغه یو کوچنی نمونه ده د دې چې په افغانستان کې لا هم هغه میرمنې چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه ده او دوی ته شریعت هم حق ورکړی لیکن بیا هم دوی ته دانت ورکول کیږي او د دې اړخ نه هم دوی زوريږي. نو ورګرزو مېرمن جلالی تاسو راته وایي چې د خزو څخه د میراث حق غیستل او خزه د میراث نه محرومول دا د شریعت لحاظ نه قانوني مسولیت هم لري، شرعي مسولیت لري، یعنی که څوک خپل خويندولونو دوته میراث حق نه ورکي په شریعت کې دوی ته څه حکم ده په مقابل یا جواب کې دوی ته کوم حکم شته کوم څه شته که تاسو وایي ولري مهرباني وکړي.
بلی ډیره زیاته مننه. بل قطن زه غواړم دغه مسله په څو برخو باندې وویشم. او هغه دا دی چې اول کچیرته راشو زموږ او تاسې افغاني ټولنې ته وګورو په افغانستان کې خصوصا د اوس لپاره په تیرو شلو کلونو کې هم مشکلات موجود ول چې ځینې کسان چې حتی خپل میرمنو ته یا مثلا خپل لونو ته خویندو ته دوی ته میراث نه ورکول، هغه کوم شرعي مسولیت چې دوی په غاړه باندې وي یا قانوني چلند چې باید دوی سره کېدله متاسفانه چې دا کار دوی نه کوله. خو اول براسو دا چې دوی څو مسولیتونه لري، هغه کس چې مثلا میراث نه ورکوي خپل کورنوي ته یا د میراث د حق ورکولو څخه ډډه کوي، دا څو مسولیتونه لري. اول د ګناه مسولیت دی چې تر ټولو مهم ده په اسلامي ټولنو کې. په اسلام کې میراث ورکول یو فرض دی او نه ورکول یې ګناه ګڼل کیږي، او په سورت نساء کې د میراث ویشلو په اړه واضح احکام دي. ما مخکې ورته اشاره وکړله. او هغه څوک چې قصد سره دا حق نه ادا کوي دا یو کبیره ګناه ده او د بخښنې وړ نه ده. یو خو بیا الله جل جلاله وایي چې خپل د حق څخه زه تیریږم، لیکن د حق العبد یا د بندي د حق څخه بیا زه نه تیریږم. دوهم هغه اخلاقي مسؤلیت دی. ګوره د جزایی او قانونی مسولیت نه هم موږ یو ډیر برتره مسولیت لرو چې هغه د انسانانو اخلاقي مسولیت دی. یو میراث نه ورکول نه یوازې دا چې د شرعي اصولو کار خلاف دی، بلکې دا د اخلاقي او انساني اصولو خلاف هم دی، او دا په کورنۍ کې د نفاق او بی عدالتۍ سبب ګرځي او د نورو وارثانو په حق کې ظلم ګڼل کیږي. په ټولنه کې دا یو بی عدالتي ده. او د حساب او جزا مسولیت دی. که چیرته یو څوک میراث په برخه کې خپل خور یا نور وارثان حق تلف کوي، دا مسله نه حل کوي. هغوی پرته له شکه چې نه یوازې په دنیا کې د هغوی سره مثلا حساب کیږي، پرته له شکه چې الله رب العزت به دوی نه پوښتنه کوي. بل حقوقي مسولیت دی. په ځینې اسلامي هیوادونو کې، البته په اکثریت اسلامي هیوادونو کې، د میراث په اړه قوانین او محکمې شتون لري. موږ ګورې په تیر نظام کې مدني قانون درلودي په افغانستان کې، دغه اوس چې موږ د دې ناری وهو چې په افغانستان کې باید د قانون حاکمیت ایجاد سي، دا په څه خاطر باندې اساسي قانون نسته دي، مدني قوانین نسته دي، د نور حداقل جزایی قوانین نسته دي، د میراث په حق لباندې یا د کورنۍ د نورو حقوقو په برخه کې هیڅ نوع قوانین نسته دي. دا چې طالبان وایي چې موږ د میراث حق ورکړی دی، زول د دوی څخه پوښتنه کوم چې په کوم اساس باندې چیرې تاسو په میرمنو باندې میرمنې سرکوبوي، تاسو میرمنې ته حتی د دې حق نه ورکوي چې هغوی عدلي او قضایي سیستمونو ته لاسرسی ولري، نو په کوم دلیل باندې تاسو د دې ادعا کوئ چې او هغه امر تاسو د کومه کړله، چا ته تاسو حق ورکړی دی؟ نو که چیرې څوک د خپل میراث حق ترلاسه کولی نیسي، هغه کولی سي چې د حقوقي چارو څخه په ګټه اخیستنې سره خپل د حق لپاره ادعا وکړي، او محکمه د دې باصلاحیته محکمه او قاضي د دې مسولیت لري چې هغه شخص اظهار کی دا هغه څخه دا حق په زور سره واخلي، او هغه شخص باید دا حق ورکړي. لیکن متاسفانه په افغانستان کې د غوس په انډونیزیا کې مثلا زه تاسو ته یو مثال اسلامي هیوادونو ورکوم، البته په ټول اسلامي هیوادونو کې د دغه کورنۍ حقوقو په خاطر باندې مدني قوانینو کې دوی د دې د تطبیق لپاره یو کمیټه.
فکر کوم چې زمونږ اړیکه له میرمن جلالی سره قطع شوله، خو تر دې چې بیا هم زمونږ تخنیکی همکار میرمن جلالی سره اړیکه وصلې، زبا د خبرونه موضوع ته ادامه ورکړم. په د وردګ ولایتونه څو میرمن آزادی رادیو ته په همدې اړه پیغامونه لیکلی وو، او ویلی وو چې طالبان او د حکومت په شروع کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په لومړی ورځو کې ویلی وو چې هیڅوک خزې د میراث له حق نه نشي محرومولای، خو بیا هم افغاني خزی نه یوازې دا چې د میراث له حق محروم دي، له یو شمېر نورو حقونو هم بې برخې دي، او ټولنه او د کورنۍ او د ټولنې نارینه لا هم په دې موضوع شرم او ننګ ګڼي چې خزو ته د میراث حق ورکي، او خزی تنه د میراث حق نه دي محروم. په افغانستان کې په اوس مهال کې خزی له ګڼ شمېر حقونو نه بې برخې دي، خو ځینې خزی بیا هم اړتیا لري دغه حقونو ته، لکه ځینې خزی کونډې دي، ماشومان ورغاړي دي. نو که ټولنه په دې باندې پوه سیږي چې د ښځو حقوق څه دي، د میراث حق یې څه دی، نو دغه ستونزې به یو څه کمې شي. په دې اړه مریم هم ازادي راډیو ته ویلي دي، تاسو وګورئ زه په دې بې وزلۍ کې ژوند کوم، کور مې نړېدلی دی، زما دوه ورونه مړه شول، خو مشر ورور مې بیخي ماته د خور په نظر نه ګوري چې دا زما خور ده، او کنه دوکانونه ځمکې او هر څه یې ځان ته ګرځولې دي. زما سره یې بل څوک مرسته کوي، خو زما ورور زما نه قهر یا زما نه خفه دی په دې چې ما دا غینه د میراث د حق غوښتنه کړې وه. زه چې کله پاکې جامې واغوندم هغه ته ښه خوند نه ورکوي، دا ځکه چې کله چې افغانستان په ټولنه کې یو میرمن د میراث غوښتنه کوي، نو د کورنۍ د خوا هغه سره ښه چلند نه کیږي، او یا هم د ټولنې کې هغه په خستر غغې ته نه کتل کیږي. تخنیکی همکار اشاره کوي چې اړیکه بیرته وصل شوله، نو په ډېرې بخښنې سره میرمن جلالی فکر کوم چې ستاسو د خبرو په منځ کې اړیکه قطع شوله، مهرباني وکړئ که خپل خبرو ته ادامه ورکوئ.
دغه خبرې ما تر کوم ځای پورې تاسو ته درغلي دي؟
ستاسو خبرې همدغه د ښځو د میراث د حقونو په اړه وي چې تاسو ویلې چې په اسلام کې که څوک حق ورنه کړي څه موقف لري هغه کسان چې حق نه ورکړي. مهرباني.
بله، نو ما د دې یادونه کوله، زه دقیق نه پوهیږم چې دغه حقوقي مسولیت یا چې قانوني مسولیت ډیر مهم دی په ټولو هیوادونو کې، او بدبختانه چې په افغانستان کې کوم فعالیتونه چې موږ لرو په دې برخه کې د میرمن شکایت هم همدا دی چې په افغانستان کې د قانون حاکمیت نشته دی، او دوی عدلي او قضایي سیستمونو ته لاسرسی نه لري، ځکه د میراث نه ورکول خپل حقوقي مسولیت لري، قانوني مسولیت لري، با صلاحیت محکمه او با صلاحیت قاضي کولای شي چې هغه کوم کس چې نه غواړي خپل لور ته میراث ورکړي، خپل خور ته میراث ورکړي، خپل د ښځې د میراث حق یا ولو چې هر څوک یې د کورنۍ د غړو څخه د میراث حق ورته ورکړي ورنکي، هغه اظهار کولای شي، او دغه حق په زور اخیستلای شي، ځکه حق حق دی او باید وخت واخستل سینو په تیر نظام کې موږ مدني قانون درلودي موږ اساسي قانون درلودي موږ یو د جزایی دیوان درلودي مشخصا په محاکمو کې د کورنۍ چارو په خاطر باندې موږ مختلف کمیټې درلودلې چې په اوس شرایطو کې متاسفانه د طالبان تر حاکمیت لاندې دغه مسایل نسته دي او طالبان دا ادعا لري چې مثلا په د میراث په برخه کې ډیر کار سوی دی. اول خو زه دا پوښتنه کوم چې تاسو په کوم اساس د دې ادعا لري؟ په افغانستان کې میرمنو لپاره هیڅ نوه حقوق نسته دي او تر ټولو لویه مسله چې دوی باید خپل د میراث په حق باندې پوه سي. په افغانستان کې ځینې یو انجلۍ نه پوهیږي، یوازې خبره د کابل د انجونو نه دي، یوازې خبره د مرکزي ولایتونو د انجونو نه دي، خبره د زابل د ارغنداب د میرمنو دي، په کندهار کې د جړی د ولسوالۍ د میرمنو خبره دي، په بدخشان کې د وردوج د ولسوالۍ د میرمنو خبرې دي چې آیا هغوی هم خپل په دغه حق باندې پوهیږي. په افغانستان کې اکثریت میرمنې دا فکر کوي چې دوی خپل په میراث کې باید یو چاته ورکړل شي.
ډېره زیاته مننه میرمن جلالي. بیرته تاسو ته راګرځو، یو اورېدونکی د تلیفون په لیکه کې د دغې خبرې به راواخلو یا هم نظر چې څه ویل لري. نو تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اورېدونکی په لیکه ته سلامونه، خپل نوم راته ووایي، د کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟
السلام علیکم پرشتہ، تا ته سلامونه وایم، ستاسو مننه ته سلامونه وایم، سلطان محمد رشام د کندهار ولایت.
علیکم سلام، تاسو د خبرونې موضوع اتمنه اوریدل ده. نن په خبرونه کې مونږ د خزو د میراث په حقونو غږیږو، نو تاسو د خپل کورنۍ نه شروع کی یا شاوخوا ته په دې موضوع څومره د خلکو د پوهه سطح پورته ده؟ آیا په شاوخوا په کورنۍ کې د خزو د میراث حق ورکول کیږي کنه؟
متاسفانه لکه دا خوند چې وویل نه ورکول کېږي، خو دغه زموږ ټولنه چې دا خو ډېر زما په شمول ډېره بې سواده ده، نو د اسلام سم معلومات ډېر نه لري او د قوانینو سم معلومات ډېر نه لري. نو اوس بل مشکل هم پیدا شوی دی خوري، چې هغه دغه د امیر المؤمنین فرمان چې کله صادر شو د شپږ ماده یې فرمان، نو دلته په دې فرمان کې خدای کې نیسوی و چې د خوندو حقوق به دا ورکول کېږي د اتمی په میراث کې. نو اوس یو مشکل دا بل پیښ شوی دی چې دلته اوس پلرونه راولاړیږي په درواغو په رښتیا، بس په چل ول باندې، بس داسې یو قسم خطونه زامنو ته ورجوړوي، ولې خدای د امیر المؤمنین هم اره مسجدې دا کاچېری دا اتمی دی دا ورکول کېږي د خوندو حق. نو دی وځ دا یو چل ول جوړی چې دا خوند ته بس چل جوړ کې وای دا پلانکینګ ځکه نه پلانکې زوی ته ورکړل دا پلانکینګ.
یعنی په افغانستان کې وس خزو ته د میراث حق ورکول کیږي د طالبانو د حاکمیت لاندې، څنګه چې د دوی مشر مولا هیبت الله په لومړی کلونو کې ویلی وو. خو د مونږ د راپور لمخې څو موده مخکې زمونږ همکار یو راپور جوړ کړی و، هغه سره ډیر شمیر میرمنې د افغانستان نوې خبرې کړې وې، ډیر شمیر میرمنې وس هم په دې برخه کې ستونزې لري. تاسو په دې اړه څه وایي؟
خو ستونزه په امارت کې نشته چې د نن هر سړی د جې تقاضا وکړي چې محکمې ته مراجعه وکړي، چې د غزمس په وطن کې ډېرې داسې ستونزې حل شوي چې د خوندو کور کول شوی دي، خامخا به ورکړي امارت په دې کې کاچېری دی، امارت امر خو کاچېری دی، هر څه ته معلوم دي.
خو ښځې خو د محکمو نه هم منه دي، ښځې خو په محکمو کې هم ورتلای نه شي، ښځې له محکمو هم منه کړي دي، او د غږ وستلو د غږ پورته کولو نه هم منه دي. نو څنګه به یو ښځه غږ پورته کړي چیرته به ځي؟ محکمې هم وس په باندې دي. د پدې اړه تاسو څه وایئ؟ ځکه پدې وروستیو کې نوی فرمانونه چې د خزو پر غږ باندې ولګو، تاسو دا څه فکر کوی؟ آیا یو خزه په یو لری سیمه کې غږ پورته کوي شي خپل د میراث لپاره، او هغه عدلي او قضایي محکمو یا ادارو ته ورتللی شي په داسې وضعیت کې چې دغه غږ هم محکوم دی او دغه غږ باندې هم بندیز لګیدلی؟
خورې اجازه راکړه چې څه تشریحات سره وکړو، نو داسې مه کوئ. ګوره خزدان د ښځو د میراث ډېر طلبدار یم چې باید دا د قرآن امر دی، دا د الله او د الله د رسول امر دی، دا باید ورکول شي. مګر ګوره په محکمه کې دغه وس بل شپه دغه د مولوی فکر محمد فکر دغه د محمدي دغه د امر بالمعروف ویان دغه وویل په محکمه کې شي اجازه لري چې اواز پورته کی. دا هیڅ دا مجلس د تبلیغات ور محدود دي، دا خبره هیڅ مشکل نشته. اره خور کولای شي محکمې ته ولاړ شي، اره خور کولای شي خپل شکایت وکړي، اره خور کولای شي خپل د میراث حق غوښتنه وکړي. خو چې خور په کټ د ورور او د پلار د قرابت تیر شي، نو په دې خاطر نه مراجعه کی چې بیا راز نه صدا وروخه باندې کیږي د پلارس خو باندې کیږي نو زه دا مراجعه کوم. مشکل په خوند او په کورنۍ کې دی، مشکل په پلرونو او پورونو او په میړونو کې دی، مشکل په امارات په حکومت په دولت کې هیڅ مشکل نشته. خو ری حقیقت به سره وای ولې دا رقم کوو چې ګوره چې یو ادي خبر یې نو هغه خداش نه دی ویل چې څه د محکمیت نه اسلای دا اوس نو په وطن کې د لسګونو دغه سپیش ستاسو خوند په خپل حقوق د امارات
په ډیر زیات مننه تاسو پیغام مونږ واخیسته. ډیر زیات مننه چې اړیکه مونږ ولا او مونږ سره په باس کې ګډون وکړه. نو سمور ګرځو خپل میلمنو ته میرمن ولی تاسو د دې اوریدونکو خبره واوریدلې په افغانستان کې په دې ورسته یو کې څنګه چې مونږ تاسو ټول پویګ په خزو د خزو په غک بندیز لګیدلې دی او دې ورور مو ویل چې په مشکل په کورنۍ او کې د حکومت یا په دولت کې مشکل نشته. تاسو تر کومه هاده دغه خبره حقیقت ته نږدې بولې ځکه د افغانستان وضعیت تاسو ته هم معلوم دی که په دې اړه تاسو ویل لري مهرباني.
بالکل پرچا خو چې دا د دغه ورور خبرې لږ هیله ورکوم کې وې درشته هم او په حقیقت کې چورته وګورو دغه د یو قانون نافذول یا د فرمان صادرول دا په پرخت باندې درشته هم دغه شی نه محدودوي چې شې دي ولارسي او د خپل حقوق څخه دفاع وکړي. زه فکر نه کوم چې هیڅ سیستم په هیڅ وخت کې په هیڅ ځای کې دغه شی شې نه شي محدودولای. خو دا چې بیا دا څه ټولنیز او کورنی او اخلاقی عواقب وشي ته لري دا بیا وروسته خبره ده. خو چې وشه ذهنم دغه نه اماده سي چې کفر زنه خپل حقوق دفاع وکم چې خپل حق ولارسم خپل حق واخلم نو دا ورور به ولې د دې سره دوستي خاطر کې دا ورور ډېر څه نقطې ته اشاره وکړه چې دا بیرېږي چې ورور پلار دوستي ورسره کاته کې زما یم چې کسړی خپل حق واړي د خپل حقوق دغه د یا ولري بیا نو باز قربانیان باید سړی ورکي که خدای نه خسته دا ورور غوړي چې خپل ورور دې سره ختم کې دا نو داسې دغه دی کار دی چې امکان لري دا باید دغه واخلي دغه مسؤلیت پر اوږه واخلي چې زه چې یو کار کوم زما د کار نتیجه عواقب لري او هغه عواقب باید قبول کوم. نو که دا ښځې په مجموع کې دغه شی قبول کړي بیا زه فکر کوم چې ساحه د حق اخیستلو د ژغ پورته کولو د خپلو حقوقو شاته درېدلو دغه امکانات یې ډېریږي او پاتې شول. دا چې فرزند دا فرمان صادر سوی دی زه فکر کوم چې دا د رشا هم دغه په د عمل په ساحه کې دا ناممکنه ده چې ته د ښځو اواز رسمن د شوز اواز ورکاته کې شوز حق نه لري چې خبرې وکړي ژغې څوک واوري. تاسو فکر کوم چې دا د انسانیت د پیدایښت راځي دا داسې پدیده ده چې د زموږ تاسو د پیدایښت سره سم یو پدیده ده. زه تاسو نه سم ویل چې خدای تعالی تاسو پرې کړی دي مګر تاسو اساس نه لري چې تاسو استفاده ځنی وکړي او حرکت پر وکړي او زه د هیڅ رقم مدني دلایل او شرعي دلایل او هیڅ رقم دلیل و دا شی ته دوی نه لري. خپل دغه علم ملایان البته چې مثبت نظریات ولري د مثبت بکګراوند ولري هغه ټول دغه خبره رد کړي ده. او زه فکر کوم چې کداغه د فرمان په شکل صادر شوی هم یي چې البته مخبل په خپل سترګو دغه فرمان نه دی لیدلی چې د کوم لوړ چارواکي د خو د امضا شوی. خو خیر په هر صورت دا چې دوه نه رسنی سوي دي نو فکر کوم چې یو خبره سته یو خبره چا کړی ده مګر دا خو نه دا دغه باید سره قبول کو چې دوی به تجربه خلک درخلي دي پر غټو غټو مسولیتونو ور د غړسې دي. نو بعض داس وختن فوختن دا یو خبره وکي چې د میډیا توجه جلب کړي د خلکو توجه جلب کړي ولو هغه منفي هم یو دي ته مقصد یو غنیمت دي چې رسنی سي په دې خاطر چې دوی هیڅ رقم دولت هیڅ رقم ملک دوی په رسمیت نه دي پیژندلې هیڅ رقم جلبیت دوی خلکو ته نه لري. هر څوک صرف د یو دهشتګرد او د یو تروریست او د یو دغه په هیڅ پیژنې دا څنګه په چ خپل کلچر خپل بیکګراوند خپل ملک خپل شار ټوټه ټوټه کوي او د منځ یو دی هویت و هر څه تدوی دا رقم ورل دي. نو په دغه شکل نو بل اخر دوی دا پاره چې نړیواله ټولنه در فشار لاندې راولي خپل شې در فشار لاندې راولي او دغه رقم فرامین سره دیروي چې د خلکو توجه جلب کړي. زه فکر کوم چې دا په عملی ساحه کې ناممکنه ده دا خبره دوی خپل هم مني او دوی هم په پیژې چې دا څونه به معنا خبره او به معنا کار دي.
ډیر مننه ګلی جانې. میرمن نوری امرات په انتظار د ډیر زیات مننه چې تاسو را سره یاستې. که تاسو تراسو دغه خزه چې د میراث او د نورو حقوقو کله په یوې ټولنه کې محروم کیږي نو دا څه غیز لري د دوی په خپل شخصي او د دوی په ټولنیز ژوند باندې؟ آیا منفی تاثیرات هم لري او کنه؟ مخکې د دې نه میرمن نوری چې تاسو په دې اړه موږ ته ځواب راکې، یو اوریدونکی په لیک کې راته منتظر زر دی، هغه برا واخلو بیرته تاسو ته راګرځو. سلامونه، خپل نوم راته ویل، کوم ځای مړی کنیولې؟
محمد سلاد نن کندهار ته مخورجان یاري کنیولې ده.
تاسو د خبرونه موضوع حتمن اوریدل د خبرونه کې مونږ نن د خزو د میراث په حق غږیږو، که څه نظر لري په دې موضوع نو مهرباني وکړئ.
بالکل، موضوع مو اوریدل ده، مجھے رسنی بالکل آورو دل تپ کندہار کی ڈیر شدہ رسنی اور دکھیجی لکه سلطان احمد رشتہ صاحب چول دت سلام وام رشتہ ہم دد نظر پتا سر ادا چی باجے باجے خونج چیجی لکد چود چویل اد پرون د پلار دوام خواز نہ پور تکی او دا چی خونج بیاستا وست مثال دا چی مثال بیا زدار کم زخپل دا کورنی کسا در تکوم چیز مجھے وجانی مور دا ناغه ته خپل ورونه ویل چې موږ تا ته خپل حق درکو، یعنی زه درواغ نه وایم، حقیقت خبره به درته وکم، خپل خپل د مور کیسه خپل د سترګو لیدل حال کیسه د تکوم، هغه زموږ مور او ټول ولیا ور ما خپل حق در بخښلی دی، نه غواړم نه په دې میاسته سره غواړم نه په دنیا. نو دا چې ځینې مشکلاتونه ست بیا شو کو د الحمدلله وز د اسلامي امارت چې دغه فرمانونه صدر کړی دي، ان شاء الله تر حد پورې دغه د فز حق ورسېدل دي که خدای کوله، ان شاء الله نه پاتېږي. بیا هغه چې دی خور له کاته چې پښتنه ځنیو کې درښتیا تاسو ته چې تاسو پښتنه وکړه، هغه دې دی په محکمه کې باندې پر دې نه ستوري ته موږ د خپل ستر ګریدل حال ته کدي چې ستونزې شو ځکه چې محکمې ته ولاړ شي واري ځو کې یو خپل ستوند د کاجارو د دغه سره شریک او دا رقم باندې نه وی چې دا نه په محکمه کې आवाज پورته کوي چې په خدای کدا دکان بازار ته چوت ورته په خدای تر په خو اوس څه دې لري چې دې ته دې ویږي کنه د سیم خور نه دی باندې چې به شي شي راوتاله نه چې د کور شي आवाज نه پورته کولای. هغه چې شکر دی الحمدلله، ان شاء الله که خدای کول اسلامي معرفت خپل حق ورکی خپل حقوق ورکی.
ډیره زیاته مننه اتل صاحب، ډیره زیاته مننه، ستاسو نظر مونږ واخیست. اوس هم بیرته ورګرځو میرمن نوریتا. میرمن نوریتا، تاسو راته وایي چې که په ټولنه کې ښځو ته د میراث حق ورنکړل شي یا دوی د میراث له حق نه او د دې ترڅنګ نورو حقونو نه دوی محروم شي، دا به د دوی په ژوند او د دوی په روان باندې څومره ناوړی اغیز وکړي؟ ډیر مننه
فرشته جانې، لکه چې ټول ته معلوم ده چې افغانستان یو سنتي هیواد او په دې سنتي هیواد کې چې هر شی ډیر تطبیق شي نو خلک داسې فکر کوي چې اتمن دغه په اسلام کې هم همداسې ده، لکه چې همدغه د میراث حق چې دا ده ډیر په سنتي ډول مخته وړل کیږي نو خلک فکر کوي چې دا په اسلام کې هم دوی ته کوم حق نشي ورکړ. زه خپل ګرز خپل په خوانی خبر ته چې دا ادم آگاهي یا د خلک ناپوهي په دې کیږي چې دوی همداسې مخته لاړ شي او کله داس نور همکاران چې دوستان چې وویل چې کله دغه ډیر تطبیقیږي په دې معنی چې دوی دغه د خلک فکر کوي چې دغه اسلام کې هم دوی دا حق نه لري او کله چې یو میرمن د دې حق خپل حق داوا وکړي اول دا دا چې اول په دې خپل کورنۍ لخوا ورته تهدید کیږي او ورته ویل کیږي چې موږ سره باید قطع روابط وکړي او بیا هم د ښځه یو غته یا مثلا دغه دا چې هغه مړه شي د مړه نه دغه مړه نه ورسته دغه جنازه سره جنازه بس وکوي مې دغه خاوند کوي که د مې د پلارګنی خلک کوي نو د همدې لپاره خلک د خپل د خزه بیچاره چې د دې لپاره چې خپل ژوند کې هم خو د اړیکو ساتي او د خپل مرد نورس هم خاړي خپل کورنۍ او بل کسان سره وساتي نو د دې لپاره د حق نه تیریږي. نو امدا د چې بازه میرمن او خزه چې ډېر مشکلات هم لري، لکه چې تاسو خپل راپورونه وړاندې کوي په هغه کې چې ویل چې خلک اقتصادي مشکلات لري او نشي کولای چې خپل کورنۍ مخته وړي، او یا هم د میراث ډېر اړتیا هم لري، بیا هم د دې لپاره چې خپل اړیکې په خپل کورنۍ او خپل جامعه کې وساتي، نو د خپل د حق نه تیریږي او مجبوریږي چې خپل همدغه اقتصادي مشکلات سره مبارزه وکي. نو دا یو اړخ شو د سنتي او د حقوقي اړخ هم دا ده چې بعضي اسلامي هیوادونه کې دغه خزه کولی شي چې حقوقي داوی وکي او خپل د حق ترلاسه کړي، خو متاسفانه افغانستان کې دغه حق ډیر په سختۍ سره، خصوصا په دې اوسنی حالت کې چې تاسو هم ویل چې د خزه حقوق څومره پایمال دي او دوی خپل غږ نشي چته کولی، نو هغه خپل میراث څنګه وغواړي؟ نو دغه پر مجموعي تور ډول پټول خزه باندې نه، چې یو خزه باندې پټول خزه باندې دغه اغیز لري، او کله چې یو خزه چپ پات کیږي نو په دغه سي نور نسلونه هم او دغه شو خاطه چې خزه دي هغه خپل غاګه نه باسي، او دمداس د
کلونه چې داس روان دي، اوس هم روان دي. ډېره مننه نازیه جان، که
تاسو نور څه ویل لرئ مهرباني وکړئ. کله چې یو ښځه وغواړي خپل حق نه دفاع وکړي، باید ټولو ښځو په مجموعي سره د هغې باید ورسره ودرېږي، او همداسې کورنۍ ډېر یو مهم کس دی چې باید کورنۍ د هغه ښځه سره ودرېږي، او د هغه د حق اول د کورنۍ لخوا باید ورکول شي، بیا هم بیا هغه ښځه کولی شي چې نور ارګانو او نور نهادو ته لاړ شي او خپل حقوق دفاع وکړي.
زیاته مننه میرمن جلالی، تاسو نه مننه چې تر اوسه را سره په خبرونه کې وای، تاسو ویلی مول چې وخت تاسو کوم پروګرام یا کوم چیرته روان وای، خو په د خبرونه په ورسته او شیبو کې یو لانډه پښتنه کتان وکو، بیا کولای شي چې تاسو اوریدونکو سره خدای پامانی وکي. دا چې د مخنیوي لپاره دا چې دغه د خزو د حقوق په هوای د خزو په مینځ کې او د ټولنې په مینځ کې کورنۍ په مینځ کې زیات چې تاسو ته د حل لار څه ښکاري، باید څه وشي؟
بله، خو دې زمخ کله دینه چې په حل لار باندې راسم، دغه یو غشتنه زده ټول څه کوم، هغه د دې چې کچیر موږ او تاسو په افغانستان کې د نننه یو کیس یا دوه کیس وینو چې شیزي محکمې ته یا د هغوی سره یو ش چلن کې ژغه هم دی او چا په واسطه باندې، اول خو زه تاسو ته دا وایم چې یو میرمنه د دې حق نه لري چې یوازې د کور څخه ووزي، د دې حق نه لري چې یوازې محکمې ته لاړ شي. نو دا خبره مکوئ چې په افغانستان کې اوس اسلامي حکومت راغلی دی، نو په یوه میرمنې زی حق لري، دنیا ټول ګلو ګلزار دی، نو چې دونه طالبان د میرمنو د حق دفاع کوون کې ونو، بیا یې ولی پر دوی باندې د تعلیم حق باندې ولی دوی مدني قانون ملغا کوي؟ خو په شو ولی په دغه مدني قانون کې چیرې د کفري ماده وي؟ خو د میراث حق هم چې پکې راغلی و د قران کریم څخه اخیستل شوی و، د تعلیم حق هم د قران کریم څخه اخیستل شوی و، حتی د میرمنې هغه خل او تفریق او د طلاق مسایل او د ټول د قران شریف څخه اخیستل شوی و. دغه خبره مکوئ چې تاسو یو یا دوه قضیه ویني، هغه هم یو کورنۍ یا یو څوک چې دی یو چا په واسطه باندې محکمې ته تللی ولانو طالبان اوس راغلي دي، موږ باید دې ته خوشبینه اوسو. دغه کار ښه نه دی، دا تاسو خپل په پښو باندې خپل تیشه وهي. دوهمه خبره دا دی، هغه اصلي حقوقي د حل لارې د قانون حاکمیت دی. زه د قانون په حاکمیت باندې ولی ډیر تاکید کوم، ځکه چې کچېری د قانون حاکمیت هیڅ انسان بیا نسی کولای چې جرم وکړي. دوهمه خبره دا دی چې کچېری طالبان دونه بیا هم ماین په دې باندې دي چې په افغانستان کې دوی شوزو ته حقوق ورکي، آگاهی دی ورکي. زه دا خبره بیا څوک په ما ټاپونه لګي چې دا د تیر نظام کې داسې واغه سی و، یو په تیر نظام کې څه کثافتکاریان چې وي د هغه توجیه زه نه کوم، چې په تیر نظام کې ونو په دا اوسنی نظام کې دیم وسی، خو هغه چې خراب په دا اوسنی نظام کې دی سمسی، په دا نورو نظامونو کې چې پراتلونکي کې راځي هغه دی سمسی. زه نه وایم چې په تیر نظام کې ټول دنیا ګل او ګلزار، په تیر نظام کې ته پلچک الوزول خلکو ته اجازه نه ورکول چې ولسوالیانو ته سفر وکړي، زموږ خپل پر موټر باندې درې ځلې د انتحاري عملی سوي دي، او موږ دغه کار کوي چې خلکو ته آگاهي ورکو. مکوي دغه نه حق استدلالونه مکوي پر حال باندې د حل لارې په دغه مسایلو کې خصوصا شرعي مسایلو کې بیا په اسلامي ټولنه کې په سنتي ټولنه کې مولای امامان د دې وظیفه لري چې د منبر او محراب د لارې څخه خلکو ته آگاهي ورکړي په دوی باندې فرض ده امر بالمعروف نهي د منکر په شو لارو باندې خلکو ته دغه معلومات ورکول او په حسن نیت سره نه په خشنتوب سره نه په خوشینی سره نه په وهلو ټکولو باندې په ډیر انسانیت سره په ډیر نرمۍ سره دغه په عامیانه ژبه سره ټول خلک په عربي باندې نه پوهیږي مخبل اسلامیت ویل دي په عربي ژبه باندې نه دا ویل په هر حال باندې په دوهم قدم کې په افغانستان کې د اوس لپاره هیڅ نو نهاد شتون نه لري د شوزو چارو وزارت نسته دي د عدلی په وزارت کې د میرمنو لپاره یو مشخصه کمیټه نسته دي چې دغه مشخصه کمیټه باید جوړ شي د وزارت حج او اوقاف کې متاسفانه چې د میرمنو کمیټه موجود نه دي چې هغه باید دوباره ایجاد شي تر څو چې لری لری پرتو سیمو ته ولسوالیانو ته کلیو باندو ته دغه معلومات ورسیږي ځکه چې یوازې دا بسنه نه کوي چې مثلا مولا هیبت الله دا شی ویلی دي تاسو د مولا هیبت الله په دا یو خبره باندې هغه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نامه باندې چې فرمان دی ورکړل هغه ټول مسائل تاسو هیر کړل چې تاسو شوز ژغې به تیورات بللی وو حال دا چې د انفی فقې په اساس باندې د شوز ژغورات نه دی د شوز مخ اورات نه دی نو په هر حال باندې زستاسي وخت ډیر نه نیسم بل یا جلا می درلو دی د دې لپاره چې موضوع ډیره مهمه و
ډیر مننه میرمن جلالی ډیر مننه موږ د خبرونه په شروع کې دا خبره ډیره واضح کړه چې طالبانو په لومړیو کې دوی د خزو د حقونو دا داوا کړي و چې موږ به خزو ته د حقونو ورکو خو په دې وروستیو کې حتی د خزو پر غک هم بندیز ولګو او دا موږ اوریدونکو سره هم واضح کړه چې خزې د حق نه لري چې محکمو ته لاړ شي بیرون وګرځي د دوی په غک بندیز لګیدل دا خبره ډیره لري د چې دوی خپل حق د پاره غک پورته کی کله چې په یوې ټولنه کې د خزه په غک بندیز ولګيږي نو زه فکر کوم دا هغه اخري حد د بندیز د چې پر یوې خزه لګيږي چې د دې غک دا ورېدونه منکیږي نو مننه تاسو ما خپل خبره مونږ سره شریک کړي ډیره زیاته مننه
مننه تاسو ته شو وخت خبرونه غوړم لامه ملسه
ډیر زیاته مننه میرمن غلې مخکې د دینه چې تاسو تراشو یو اوریدونکو را سره د ټلیفون په لیکه کې دا بره واخلو بیا تاسو تر ګرځو سلامونه خپل نوم را ته وایې کم زینه مړی کنیولې تاسو مونږه غلړی فکر کوم چې اړیکه قطع شوله میرمن اولی تاسو ته راګرزو څنګه چې مخکې میرمن جلالی هم په دې اړه خبرې وکړلې په افغانستان کې د خزو خپل خزي باید څو کړی چې خپل د حق د پاره غک پورته کی کورنۍ ته باید دوی څنګه هغه قناعت ورکي کله چې یو مور خپل اولاد خو روزي خپل زوی ته خره نه مایو کې سبا ورځ کې هغه هم د اولادونو پلار یا د ویلور پلار به وي هغه به هم پورته کی د حق به ورکول کیږي خو دا وسینی وخت کې ډيري وخت کې خزي خپل د خپل حقوقو نه تیریږي د دې لپاره چې اړیکې خراب نه شي د خپل د حقونو نسترګ پټکی او دا نسلونه خزو ته د غره پاتې ده تاسو فکر نه کوي چې خزي هم باید خپل پزان کار وکي او خپل غق حق د پاره غق پورته کی د کورنۍ نه د دوی شروع وکي تاسو په دې اړه سوایي
ډیر ښه تاسو ولته مو اشاره وکړله مننه زه په دغه ارسه کې تاسو ته وایم چې کله دغه مسؤلیت موږ وفرد ته متوجه کو یعنی انفرادي کو نو د شته سره خبره یا دغه توکو کې چې تنه د خپل د حقوقو د اعادې لپاره د خپل لور د خپل خور د خپل مور خاله اما او داسې نور د حقوقو د اعادې لپاره ته باید ځخ پورته کې خو دغه مسولیت په فردي شکل دا دغه کې دروغدار ووزی بیا په نوداسې چې هغه واقع به توم دی واز ولاړی د دغه مازلې حل او دغه مشکل حل کېدلای شي او باید په سیستماتیک شکل ووسی دغه ته باید دولتي پښتبانه ورکول شي په دولت کې قانون وي په دولت کې سیستم وي په دولت کې دغه کوم دغه سي دغه ماشين وي البته چې اوس زما سره نوم یې سو یعنی دغه کوم کار وکړي د دولت کړنلاره دغه سي چې د حقوقو دفاع د حقوقو یا د حقوقو تامین او د امنیت تامین لپاره د دولتي په دولتي ساته کې باید په ملک کې دغه سي تامین سي. بیا نو که د په ملي ساته کې د کلی او باندې په ساته کې یو ځای ته ختی کیږي دا به نو د ګوتو په شمیر یو دغه حادثه هغه پاغه باندې به دولت یو یشي په فردي شکل په دغه بیا مسولیت چ پاور سيږي سر د سمونی څخه دا مسولیت خو شوزه ته متوجه کول چې تاسو خپل د میراث تر حق مته رجی تاسو دا وکي هاوکي زه فکر کوم چې دا بيخي یعنی په اوس حالت کې دا ناممکنه خبره ده دغه سي ټولنه چې څلور څلور کاله دا جنگ ځپلې ده موږ او دغه رقم نسل چې اوس فرزندوی دغه دغه چې فکر وکړي چې د دې شکلنې څخه او یا ځوان او یا درغل لږ نورسین یعنی تراګډیرسینی دا خلکو ته دا شی چې دوی په خپل ژوند دغه پدیده سره مخامخ سي ویني چې دوی مکتب ته ولاړ سي فرزند حقوق د خپل حقوق د بل حقوق اول دغه ابتدایي د علم دوی پیدا کی دغه شرایط نه دي ورته پسایید کړي نو اوس بیا چې دوی پر دغه سوال پر دغه مکتب کې د وخت
ډیر زیاته مننه میرمن ولی ډیر زیاته مننه زموږ د خبرونې وخت موږ سره نور یاري نه کوي چې خپل خبرو ته ادامه ورکو باست ادامه ورکو ان شاء الله په دې موضوع به بیا هم خبرونه ولرو او تاسو به را سره اوسئ ډیر زیات مننه لګډون نه مو قدرمن میلمنه را سره وي د خزو د برخې فعالانه میرمن نظیفه جلالی میرمن غلی ولی او همداسې میرمن نازیه نوري ډیر زیات مننه چې د ازادي رادیو د سپونه مو نور بسته خبرونه چې د میراث حق ته ځانګړې شوی و او ورېدل نور مو په لاس پرم خدای پمن پا